چې یو انجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي، د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی هغوی نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي، هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بد وخته نه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بد وخته نه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله، نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راشي دلته د کور کې مثلا چای به خوري او څه به اغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا که لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړې، د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي، نور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله. که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای، په د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مرغه ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راسو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نشي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه درېبي. خویندو ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېنده راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپل لور کینی، نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ور سپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي، او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي، او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقو نه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله، خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي آزادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپو شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنۍ خاپوړي کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباسه چې یا بهلته نه ځي او نورښت نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایې که چېرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی موږ کمال به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر ده، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي، او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګه وګوري، هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت بادشاه ګرځېږي. خو داسې که د خپل میرمنې ژوند خرابوي، نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري، نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي، او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمار نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنیو کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کې معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مزکی حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د ده خوښي هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بویې، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته د دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه تا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره. بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. دهغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی داغه چا سره د رقابت نکي چې هغه خزو ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنه کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړای تر څو چې دی خپایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله را څخه رضا ده هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي یو مور په کور کې خوشحاله وي امې اولادونه خوشحاله وي امې خاوند خوشحاله وي امې نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوي اوسیږئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دا لاره نه ده په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولی نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آګاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ داسې نه یي چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم هغه درته ووایئ چې د څه شي حق غواړې کور لرې ډوډۍ لرې کالي لرې وږې نه یې تږې نه یې د څه شي حق غواړې ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړه نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي نور هم رویه یې درسره بد سي چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور و پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوهه ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه یي ستا د انګور ژوند ښه یي د هغوی دپاره قرباني ورکړه خو یې مجبوره یو نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پر راغلی یوازې د پر نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو د وسایني د پر هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او د چاري خځې لګانو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
آزادی میلما که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري یو مخکې او دوهم ور پسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تره زوی محمد یار ورپسې وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچیان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او شازاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم. نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایې کې هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخه ډېر دی. او عزیزان قریبان سمه دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا اکا کور دی، یو زموږ کور ده.
ښوونځي ته تللی، یعنی درس سبق ښوونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سدا احمد بھائی، مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپین ژړی و، کار یې ناسوی کولو. شوق مې درلود دی چې ویلم وای یو لس جمعته، او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت مسل کړی وای. کوشش مو ډېر و او درب دغه سې نو منظور د کور اخراجات او بابا مسپین ژړی و، د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابرېدی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلی ده، او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلی ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکړو، دغه نه وروسته چې کرونا ولګېدا بس زیاته چټیانې شوې. لغه نه وروسته د کور اخراجات شی سر کم سو، کاروبار نه سر مد هم سو. نو لغه نه بعد بیا ماسکولی لکو، بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله، لغه نه وروسته مې لا تن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا شوه. بس زیاتم بس اتن پسې زده کو، پسې پیل مې کو، استاد مې نه درلودو، نه مې استاد ته. اتن اسان زده کېږي چې سړی په خپله یو څو مازغه درودلود ولري. اتن اسان هم ده او د نوي سړي دپاره مشکل هم ده چې دا یې نوی اتن زده کوي، لا نوی بیکشي وځي، ولې زده به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان. له اتن سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بھائی، اتن خدا سے کسا ہو سے مر کشنی ہو رہی خدا سے نہ ویسے لے جرا غر سو بس کلم سکولی لکو بس نو بے میں اتن تا مخر وارو بس اتن مشروع کو دے شوق پا خاطر او دے پشتنو یو کلتر رو سے یو کلچر پشتنو دا د دې د پاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو د پاره. په ډېره هیله هم بس اتن شروع کړو.
او اتن د خپل زده کړې که د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړی ده د شوق په طور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي، لکه گنتی چې لاول ترې 100 پورې هغه یا 1000 پورې داسې لیول لیول په هغه راځي بغیر لیول شي راشي هلته سرچپېږي ډول په یوه شي ته په بله شي اتن ډېر سره ګډېږي نو دا اتن چې د ده استاذي وکړي هم شه ده خو لیکن ما بیا استاد زده کړی استاذ نه لرم او اتن استاذي غواړي بالکل غواړي انجانه سړي دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي دی اول وار داسې ده دا سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شي که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتن ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شي
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول کله لنډه وایم ښه اتن یې نه وي زده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نه شته
اتن څه دی احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي څلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسمه اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سٹیپ بای سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن چې ده ازازۍ داسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن چې ده زازۍ اتن ده ډېر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو
مننه شهزاد خانه سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه یوازې همدې همدا اتن دی چې کوي
دا موسیقي سندره دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسه دا باجم وایه لږ لږ بیا احمد بھائی موږ په کوچیانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول بانجا دا اتنونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجه مو بس دې دپاره زده کړه سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکوي سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استاذي به کوم باجه سې ده بیا استاذه نه زده کېږي نه بیا استاذه سړی استاذ کېږي سندره موسیقي دا استاذي غواړي دا هېڅکله بیا استاذه نه زده کېږي نه بیا استاذه سړی استاذ کېږي اتن سې ده اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري لیکن کوم سې پروګرام موسیقي څه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري زما میلمه اتنچی شهزاد خان دی شهزاد خان ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست په اتنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لما سره ګډېږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زه ورکوم لما سر چې کوم یو ځن کوي دا هغه زما د اکا زوی ده. هغه زه بیا په یو ځای تڼونه کوو هر ځای ته ځو. نو لکه زه او دی چې داسې په طبیعت سره پوه یو په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کوم مال خاوړي بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی را ملګری سي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه او موږ ناوله دی یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پوه او دی سره سره یې بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خان اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي. تاسو کوم دفتر لرئ مرکز لرئ بیا خلک مراجعه درته کوي او که پخپل ورزی یعنی د تاسو څرقم د مافلونو ته ورزی او د مافلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دادا سی سی موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو وخت مدورې تر کړه دا د دېش دفتر نه لر فلال اپ خاطر د دې سی پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت دورې تېر کړی ده. او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخې په یو بل پروګرام ته راغلي موږ پروګرام وکړو بس بیا دوی نمبر راڅخه واخې نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي واټساپ باندې لا دغسې ټلیفون راسره وکړي نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سر وکړو پروګرام ته ورسو اټینډ کړو پروګرام ښه خوندور شایسته کړو پروګرام ښه شایسته تیر کړو چې د موږ په وسپرې د موږ سزدی اتڼونه سو او صدا سندرې سوې دغه ورته ډالۍ کړو.
بیا د دې اتڼ په بدل کې پیسې هم اخلي او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتڼ کوي؟
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مجھ سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مجھ پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے را سو گاڑی او لا ڈلو نہ را سو گاڑی بیا مجھ پیسے اور تو وایو. او بل دا دا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مر پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو رو را آغا دے دی شواز وانے دا کپڑی را کولے پیسی را کولے شای را کولو پیخ کے بیا مر سنور توائیو آغا خاطر دی دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچ دا لیکن سے کله را مرسا دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمرسا خواڑے بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سر موږ سر نه ده اچولی نه م په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خان مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناشو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل. که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پوښتنه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی وو چې اتڼونه ما پخپله ترې اوریدلی وو چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات دي، یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي. دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ چې ده دا زما سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی، او موږ په خپله دغسې قسمونه اتڼ کوو. دغسې خیر ډېر قسمونه دي، لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن موږ سے زیات اتڼونه چوو. زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو، دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو. تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغی اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتڼ، بل پسې سلور چرخه اتڼ ملاخیلی هم ورته وایي، سلور چرخه هم ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتڼ، زازی اتڼ، او دې کې ورور زازی ته کې خیلی هم وایي، زازی هم ورته وایي. دې کې اته چرخه اتڼ سو، په دې کې یو ناصری اتڼ راځي، اموی ورته وایي. دغه اتڼ سلیمان خیل کې راځي، لوی اتڼ ورته وایي، د دوو قدمو اتڼ. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلي دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلی دی، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي. او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته. بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی، داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص در ناصر خلک سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې، ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه، ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي. دغو سرسچی چیر موږ پروګرامو ته راغلي وو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلي دي. الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې شته، ټولو قومو کې، هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې پکې نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول، او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې دوی قدرمن کړي چې دوی د موږ سپورټ کوي، او دوی د موږ په کامیابي خوشحاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دوی مینه ده احمد بھائی. وګوره، ته په کوم ځای، زه په کوم ځای، دا د دوی بدولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه، او د دوی په دغه باندې ما او تم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دوی ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي، او دوی موږ دومره سپورټ کوي. او دوی موږ هر ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونه ملګری دي. الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګ نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې وروره سې شادي مو یې تر موږ مخکې دوی تیارې. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. دا د موسیقي لهاړې چې دا باجې وال دی ډلو وال دی په دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپله وینه، خپل حزیز قریب. داسې مو بولي
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولی، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړه کړې، فیسبوک پاڼې نه و جوړه کړې، ټیک ټاک داسې موږ نه و جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهورې لږ وه، نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي، حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا. شاګردان فلال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه ده لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو، په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته بسي موږ ته دا پروګرامو کې دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ سي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې، خلک وایي شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتڼ یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بایي اتڼ سیدا اتڼ قربانه هنر هم ده او ما سي قربانه کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغم ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، دا خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتڼ هنر هم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او رشایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده، هنر کې شک نسته، هنر خوم ده. او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله ته خرجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان وروستۍ پوښتنه هم دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای
نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کاوه؟
احمد بھائی دا څه ده دا فکر بالکل ما کړی ده، اتنشن وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیا یم، لږ مې داسې رسولې ده او لږ رانه پاته ده. اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو، نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله، او محنت مزدوري